صنعت و تجارت حکومت طالبان گشایش یافت.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېرا وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنې زمینه برابرېږي. څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونی اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دغه خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول، هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنی نه ورکوي. خغلی اندیشه ورمورس له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملی کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګ پوړي غړي انس حقانی یادونه کړې و چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پات شول او اوس خدای د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر اوربند موافقه اوس د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرایلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوی د درېمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرایلي برمته او د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو 40 ورځنی اوربند طرح وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نشد متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازیګر په شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنۍ لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علي محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د افغان ځوانانو د ارکستر غړو بلاخره د برتانیا ویزې ترلاسه کړي او ډیر ژر به په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
روز پنجشنبه ارکستر
د پنجشنبه پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړی او د پنجشنبه په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکی الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي کېدای شي چې د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوی محدودیتونه ولګول شي.
مشکلات به کې ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزه نه ورکوي افغانستان ته. ویزه باندې د دوبۍ مخکې ویزه وي خو اوس ویزه بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي او ویزه نه ورکوي.
په غزنی کې د وروستیو اوریاو په دوام خلک د اوبو بندونه غواړي.
بندونه وتړل بیا مورته هیله من دي چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبو پیدا شي سادي موږ د نستي کښتر اوبو.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوری پال ګوند کې دننه د بریا لپاره د ډونالډ ټرمپ هڅو ته کتنه وکړو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ورسته لدی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزو د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوې او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنځشنبه په مخام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو یا شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تامې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي.
روز پنجشنبه ارکستر جوان افغانستان بر اساس
د پنجشنبه پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنجشنبه په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکی الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر دیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2010 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمستوي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو له خوا لیواده شړل شوی، دوی د سویس، فرانسې، ایتالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو یوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی ورسته کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بیل ابل ډلې له افغانستان تر وتلو ورسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړی شوی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقي په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د ازادي هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، نقوالي سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول برته جوړ شوی او د یو نیم کال راهیسې دوی برته نړیوالو ستیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګړو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاری ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تا د دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو له لوري له ستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمیر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمیر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي، نه یې ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي او ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت می دی عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. ول خو پیدا کیږي نه که پیدا د کړو بیا ډیر لوړ قیمت لري، معنی دلته مجبوری چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي پزانو منی. نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو تر لاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلۍ، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سړه شوی او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامدار کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار وسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولس بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا غه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار او روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور او بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو، کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسه څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسه ورکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي، چې موږ د خپل مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بیخي هره ورځ راوځو، بلاد لري، ورس و دور ستو ناسي و سپیرت کوته زو کار نه سپیدا بیرته بلاش کوته روزار رواني او بیرته رواني کوته کار نه سمو دولت سوال چې موږ ته یو کار ما برابر
ایمانم زیو لا مرد روزانه د پار را وته دي نو کار نه را پیدا کید وروره په کور کې ډیر الون را پس یواز ز کار کوم په کور کې نور کار نه سپنګر دي ساز کمزور یو بلند والم لرم نو سم کنا ساز سازون کمزور دي پس یو ولت به مرد کار نه را پیدا ساری سنا استیو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټول نیوز چاو ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په لاله اوس موږ تقریبا 1140 صفت نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راځي کړي دي، موږ راځي صفت لرو. په دغه نفر کې داسو سلو 200 نفر ته موږ اوس په لاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس په لاله په پلان کې دغه د ناساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند په لومړنیو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې په جمهوری پال ګوند کې دننه سیالۍ د سه شنبه په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمیر ایالتونو د لومړنیو رایو په خاطر دا ورځ د سوپر سه شنبه یا لوی سه شنبه په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ملګرو ملتو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي چې په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثر ایالتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولې. د ټرمپ یو پلوي د ټینیسی اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل،
ما ټرمپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه رک سپین ویونکی دی. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چلوې سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي. زینو نیکی هیلی غوړه کړي. ل دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل،
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی ز سخت و ویرولم ما لمړی وار ډیر کسان قانې کړي و چې د ته رای ورکړي خدای لخپل نظریاتو او توندلاری سره د دې لامل سوچي بیا رای ورنکړي.
ټرمپ پر سلا غسه شنبه د جمهور غختونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لمړنۍ رایګیری د اخیستلو لپاره ودرید چې د امریکا سترې محکمې د کلورادو ایالت د عالی محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کلورادو ایالت محکمې ډونالد ټرمپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 43 ټاکنیزی استازولۍ خپلې کړې. تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون له جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکارو ښځو ته ونډه نه و ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې درې ورځني نندارتون کې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانون د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 300 زیات صنعتکاران یاد نندارتون ته ورپیژندل شوي.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دوه مورچ کې د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان بنوم جوړ شوی. د کاروانګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه خزي چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زئی د سه‌شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت خزو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړي او په خبرې چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونی چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون تجارت هم لري او هغوی هم تروسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان هلته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسان جواز هم لري.
نو موړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالی اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او لکلون راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګري خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپیژندل شوي دي.
مخ په لوړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دلته ډیر خو بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا زړه تعرفه په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروباتو تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروباتو باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنې نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویل په یاد نندارتون کې د 300 سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوی دي چې د سوداګرو خزو اړوند 1500 شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې دا کنه. غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېرې سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواد بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو یو وروستی راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سکل زیاتې واورې شوي او خلک ډېر ورته خوشاله دي، خو دوی د زیاتې خوشحالۍ ترڅنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت وا غزول ولسوالۍ هفتاسیاب
دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزرن د موجودیت کې درلود. اوړه به ایستل
شاوخوا بیا کلن حاجي سردار د هفتاسیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسیدونکی دی.
دا زرند دغه د لاندې دغه باغو په دغه ونو کې دلته لاندې وسم اثار معلومیږي.
حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا زرند څه ورو ورو ودرېدې، اوبه کم اسبل خوشکاوي بیا سکه سکه دغه اتوب لسو کلو مخکې لای وزرند پاتې و دي. اثار وسم ست وسم پاره د صرف په دیوالونو ګرځي.
حاجی سردار زیاتوی د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
کلی ساروان ورته وایي تر هغه کوره کلي پورې زموږ مځکې دي. بلبل ورته وایي اظهره دي هغه د کاریز غونډې ویني تر هغه ځای پورې دي. افتسیانځکې دورې تر مکتب هم لاکته دي موږ ځکې دي. هغه سپین مکتب چې دوی معلومېږي تر هغو لایلاندې موږ ځکې دي. افتسیا
هفتاسیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفتاسیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسیدونکی دی. دای هم د خپل کلی د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبو پاته او نورې وچ سوي دي.
پیاز رندې نه دي، کښتم نه دي، کمې دي. د کاکله چې وو د موږ د بر کاریز اوبو به هغه بر ساروان باندې لګیا دي. نو اوس دونه ده چې د شاوخوا نږدې پټې سي هغه نیالان کم کم ورته یي، اوس هغه استفاده کوي نور نه کوي.
حاجي نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بې لاس بې پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچ سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه وو، دا به ټول په دایرو کارېده. نوې پښتنه به په دایرو وال اوس کدي موسسې کومکې یو خلک هم ده اقتصاد ضعیف سو. نو مخته مثال یو سړي به لس خروار غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خروار به رشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پې کاوه. اوس هغه شی نهشته چې دغونه یو خلک غریبي کوي چې هغه عیال پې وچلی.
د هفتاسیاب سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نسور سره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
نو موږ غوښتنه خو دغه ده چې په موږ دا وسه اثر ته چې ګورو د هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو، که بندونه وتړل سي نو بیا م ورته هیله من یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نستې کښت را وبکي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایس بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي دا ټول وغز استفاده جنې کول شي او ټول کاریزونه برته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویه لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.
د سهار شپه